درنو دوستانو السلام علیکم. پروگرام ته بخیر راغلاست. د دې ساعت خبرونه مو تر درو بجو د خبرونه کې بوابري چنن د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره کاندید عبدالله عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې خپل پلویانو ته خبري وکړه او په انتخاباتو کې د بری ادعا وکړه.
تاریخی مرحله او حساسه مرحله د تاریخ د افغانستان یو ځل بیا خپل ژمن د افغانستان د خلکو په مقابل
په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د دې ساعت په خبرونه کې به نړیوال خبرونه هم درته ولرو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي هیواد یې یو لک نوي زره اټومي سنټروفیجونو ته اړتیا لري. اسرائیلو نن په غزه کې هوایی بمباري کړې او ویل کېږي چې لږ تر لږه 50 اهداف یې ویشتي دي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري. ابراهیم صفای وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د خبرونو سرټکی. ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون لخوا چې کومې لومړنۍ نتایج اعلان شوي هغه ته د منلو وړ نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د موازي حکومت د جوړولو خبر سخت اندېښمن کړی. او د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو ثبتول پیل کړی دی. ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا چې پرون کوم لومړني نتایج اعلان شوي دي دوی ته د منلو وړ نه دي. عبدالله عبدالله چې د جمهوري ریاست د دویم دور ګټونکي د اصلاحاتو همپالنې ټیم عبدالله عبدالله وویل چې د جمهوري ریاست د دویم دور ګټونکي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم دی او د خلکو له غوښتنې سره سم به له سلا مشورې وروسته په راتلونکو څو ورځو کې خپل حکومت اعلان کړي.
دا یو مثلث وو د ارګ معنی کمیسیونونه او یو تیم انتخاباتي تیم کدوی داسې فکر کړی چې دا حق د ملت د افغانستان په دومره اسانۍ چې دا حق وخوري دوی ته د همدغه ځای نه دا اعلان کوم چې هیڅ چا دا خوبونه ویني.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل چې له مخې اشرف غنی احمد زید تر عبدالله عبدالله مخکې دی. خو عبدالله عبدالله وایي چې د درغلۍ زیاته شوې او لومړني نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د ویل چې د ارګ ماڼۍ انتخاباتي کمیسیونونه او د تحول او تداوم ټیم سره یو دي. خو عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې هیڅ داسې اقدام به ونه کړي چې کورنۍ جګړه راوپاروي او د افغانانو ملي یووالي ته زیان ورسوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره د قانون له چوکاټ وتلی هر راز اقدام به افغانستان سره د نړیوالو مرستو په زیان تمام شي. خغلی کیری د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خوا د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته په دې اړه څرګندونه کړې. په یو بیان کې چې نن خبر شو خغلی کیری ویلي دي چې په افغانستان کې د یو موازي حکومت د جوړولو په اړه د خبرونو خپرېدو سخت اندېښمن کړي. خغلی کیری ټینګار وکړ چې واشنگتن تمه لري د افغانستان د انتخاباتو مسؤل کمیسیونونه به د درغلیو او ګډوډیو په اړه دقیقې څېړنې وکړي. د کیری په بیان کې نه دی ویل شوی چې له موازي حکومت څخه د هدف څه دی. خو د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخاباتو د مقدماتي نتایجو له اعلان وروسته د عبدالله عبدالله د دویم راستیال محمد محقق او د بلخ د والی نور ماتا محمد نور ته په منصوبه یو پانه کې خبرداري ورکړل شوې چې د دوی ډله به د مقدماتي نتایجو د خبرېدو په خبرګون کې د موازي حکومت د جوړولو په ګډون پر بیلابیل اقداماتو غور وکړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن یې د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان په اړه د شکایتونو د ثبتولو پروسه پیل کړه. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی نن یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د شکایتونو د ثبت دغه موده د سه شنبې ورځې د سهار له 8 بجو پیل شوي او 24 ساعته به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شول چې له مخې اشرف غنی احمد زی 55.4% او عبدالله عبدالله در سلوی خشاری اشپک 55% رای خپل کړي. دا د ساده رادیوونه د افغانستان روسی خبرونه بهرنی خبرونه جناقه الکوز وړاندې کوي.
آزادۍ رادیو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وایي هېواد د 1,290,000 اټومي سنټریفیوژونو ته اړتیا لري. دا رقم د واشنګټن له شمېر څخه چې غواړي د اوږدې مودې تړون کې ورباندې محدودیتونه ولګول شي 19 برابره زیات دی. د خامنه‌ای دا څرګندونې د هغه پر رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوي. سنټریفیوژونه د یورانیمو په غني کولو کې کارول کېږي او کېدای شي چې د ملکي پروګرامونو او دغه راز د وسلو د تولید په مقصد استعمال شي. خبر ایران وایي د خامنه‌ای دا څرګندونې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د ویانا په خبرو کې حیرانوونکې مداخله ده. د ایران ستر مذهبي مشر په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالات او اسرائیل له ایران سره د ښه او بد پولیس چم کوي تر څو دا هېواد له ګواښ سره مخامخ کړي چې د خپل اټومي پروګرام په لانجه کې لویدیځ ته امتیاز ورکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د جولای له 16 ضرب الاجل مخکې د قاطع خبر وروستی پړاو د جولای په 3 په ویانا کې پیل شوی دی. اسرائیل نن په غزې تړاو کې هوایي بمباري وکړه او لږ تر لږه 50 هدفونه یې وویشتل. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري د حماس وسلوالو پر ضد چې پر اسرائیلو د توغندیو حملې کوي د عملیاتو یوه برخه ده. د غزې په جنوب کې د نن سهار وختي بمباري کې هغه کور په نښه شوی و چې د یو ګاونډي په وینا د حماس ډلې د یو غړي دی په حمله کې 8 تنه ټپیان شوي دي. اسرائیلو دغه راز ویلي د سلګونو احتیاطي پوځیانو د جلب غږ کړی او 1500 کسانې برابر کړي دي. له دې مخکې حماس وسلوالو له غزې تلانګې څخه پر اسرائیلو یو شمېر توغندي ورولي ول. د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ دا وروستۍ شخړه د اسرائیلي سخت دریځو لخوا د یو فلسطیني د وژنې له امله راپورته شوې ده. دا کس د هغو دریو تنو اسرائیلي ځوانانو د قتل په غبرګون کې وژل شوی و چې اسرائیلو یې پړه پر حماس اچولې. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو له یوې ورځپاڼې سره مرکه کې له دواړو خواوو څخه په ټینګه غوښتي چې له حوصلې څخه د کار واخلي. اوکراین د نړیوالو مشرانو له غوښتنې سره سره د روس پلو بلتون غوښتونکو د بشپړې بې وسلې کېدو تر وخته له هغوی سره اوربان رد کړ. د اوکراین دفاع وزیر والری هیلتی نن په یو بیان کې ویل خبرې یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې یاغیان د تل لپاره وسلې پر ځمکه کېږدي. د اوکراین پوځ په دې وروستیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو څه پرمختګ کړی او هغوی اړ کړي چې دونیتسک او لوهانسک سیمو ته پر شا شي. یاغیانو پتهیله چې په دونیتسک کې به بېرته ځانونه سنبال کړي. حکومتي ځواکونو په سلوویانسک ښار کې د یاغیانو مهم سنګرونه هم نیولي دي. هغه قزاقستاني سړی چې د امریکا په باسون ښار کې د منډو په سیالیو کې د بمي چاودنو په اړه تحقیقاتو کې غلط معلومات ورکړي ول او د بمي چاودنو د مشکوک زخار سرنایف سره په دسیسه کې ملګری و محاکمه کیږي. شل کلن عظمت تزاکایف که چیرې مجرم وپېژندل شي په 25 کاله بند ممکن محکوم شي. د ویلي چې بېګنا دی. څارنوالانو تزاکایف او یو بل قزاقستاني زده کوونکی دیاز قادربایف تورن کړي چې د 2013 کال اپریل میاشتې د 15 پیښې څخه څو ورځې وروسته د پوهنتون له لیلې څخه د سرنایف شیان لرې کړي ول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دوی بجې او اته دقیقې سوې د ازادي راډیو ده. درنو دوستانو په دې خبرونه کې واورئ چې د جمهور رئیس لپاره کاندید عبدالله عبدالله نن د لوی جرګې په خیمه کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه او وویل چې انتخابات دوی ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په افغانستان کې د قدرت لپاره هر غیر قانوني هڅه به له دې هیواد سره د امریکا او د نړیوالې ټولنې مرستې بندې کړي. په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه څرګندونه نور څه زیات تر وړاندې کوو. په کابل کې مو د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده او په عین حال کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت پروګرام او د کورکلی پروګرام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د رپورټونو پر اساس روان دی او هلته به له افغان چارواکو سره وګوري او د انتخاباتو په ارتباط پر روانو بحثونو به په کابل کې له بیلابیلو لورو سره خبرې وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو تر اعلان وروسته جان کیری په یوه اعلامیه کې چې نن په کابل کې د امریکا د سفارت پر پاڼه خبره شوې ویلي په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د قدرت نیولو هڅې به د دې سبب شي چې له افغانستان سره د امریکا او نړیوال ټولنې مالي مرستې بندې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دا چې یو شمېر کسان په افغانستان کې مرکزی حکومت سره د بل موازی حکومت په اړه خبرې کوي په شدت اندیشمن کړی دی. په کابل کې نن د کاندید عبدالله د څرګندونو جزئیات درته وړاندې کوو. نن عبدالله خپل پلویانو ته خبرې وکړې د په کابل کې د لوی جرګې تر خیمه لاندې کاندید عبدالله او د هغه یو شمېر پلویان راغون شي وو. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ورغلی وو. لودین صاحب په دغه غونډه کې عبدالله په ځانګړي ډول پر کوم مسایلو باندې خبري وکړې چې تر اوسه پوري په مطبوعاتو کې نه دی یاد سوی یا مثلا د نن ورځې تر ټولو توده خبره کېدای شي.
ډېره مننه کور آباد فرشته جان، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خوا د ابتدایي نتیجو له اعلان یو ورځ وروسته د جمهور ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې دغه نتیجې ورته د منلو نه دي. ښاغلی عبدالله چې د سې شمې پورې ځانینن د لوی جرګې په تالار کې خپلو زرګونه پلویانو ته وینا کوله، وویل چې اعلان شوي نتیجې د درغلیو پر بنسټ ولاړې دي. عبدالله وویل چې له شک پرته د دې ټیم د انتخاباتو ګټونکی دی او په څو ورځو کې به خپل حکومت اعلان کړي. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله لاندې خبرې وورو.
بدون شک و شبهه برای
دی
انتخابات ما هستیم.
یک روز دای وای لشک پراته د انتخاباتو ګټونکو موږ یو، یو ورځ هم تقلبی حکومت ته په دې هواد کې اجازه نه ورکوو. ان شاء الله کوم حکومت چې رامنځته کیږي هغه به د خلکو درایو په اساس وي. خلک تمه لري چې موږ ډیر ژر خپل حکومت اعلان کړو. زه د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ستاسو خپل حکومت به اعلان شي. نوموړي ونویل چې څو وخت د خپل حکومت اعلانوي، خو خپل پلویانو یو وغوښتل چې یو څو ورځې وخت یا فرصت ورکړي تر څو په دې اړه تصمیم ونیسي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشمې په ورځ یعنې پرون د دویم پړاو انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی 55.44% او عبدالله عبدالله 43.45% رایې ګټلې دي. خو عبدالله عبدالله وایي چې دغه نتیجه د یو مثلث په خوښه اعلان شوي چې د خبره هغه مثلث د ارګ معنی د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګ د اشرف غنی احمدزی ټیم دی. عبدالله وویل چې دوی غوښتنه د پاکو او ناپاکو رایو جلا کول وو چې د همدې مثلث له خوا یې غوښتنې ته منفي ځوابونه ورکول شول. د عبدالله ملاتړو په نننۍ غونډه کې د لویې جرګې له تالاره د ولسمشر حامد کرزي تصویر لري او پر ځای یې د عبدالله عبدالله تصویر نصب کړ او پرې لیکل شوی وو چې د افغانستان منتخب ولسمشر ډاکټر عبدالله عبدالله. خو خپل عبدالله وروسته وویل چې پر دې کار باندې د زړه له کومې خواشینی شوی. عبدالله د 2009 کال انتخاباتو ته هم اشاره وکړه، ویل چې هلته ده د زهرو یو غړپ وکړ خو اوس داسې څه نشته. وویل چې دا ځل به کوشش وکړي چې د خپلو رایو یا هغه رای چې د تلویدل له هغو رایو نه دفاع وکړي. نوموړي وویل چې په هیڅ صورت کې د کورنۍ جګړې او امتیازاتو مینوال نه دی، خو هدف یې د عدالت ټینګول دي.
بل اورید ټلیفون لاین کې ارتباط لرو. لودین صاحب، یو خبره چې زه غواړم مخکې درځي چې ټولار څه معلومه سي، دا مثلث چې د عبدالله عبدالله په وینا دا نتایج اعلان کړي، یعنی د ویل دي چې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر د دوه درو ادارو څخه تر اوسه کوم اکسل
نه خیر ده. چون د عبدالله د خبرو نه څو دقیقې کېږي چې د عبدالله خپله دا څرګندونې وکړي، موږ په دې هڅه کې چې د دې مثلث د دوی په اصطلاح دغه دو غبرګون راواخلو. له اورېدونکو سره ژمنه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې به حتماً موږ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت او همدارنګه د اشرف غنی احمدزی د ټیم عکس العمل یا غبرګون هم له ځان سره ولرو.
خیر اوسې، موږ په تمه یو. ډېره مننه. د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین څرګندونې اوریدي چې نن په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د غونډې څخه تاسو درلودي. دا اوس را سره په ټلیفون د افغانستان د ټاکنو د څارنې د موسسې مشر جانداد سپینغر ملګری دی. سپینغر صاحب، خیر علي، مننه. تاسو د عبدالله عبدالله د دغې نننې وینا پړه څه تحلیل لري؟
اول خو ډیر متاسفم چې داسې پروسه دغه وضعیت سره مخ شو. دا ډیره خو چې کمیسیونونو په تدبیر سره عمل کړی وي او تر اخیر دمه یې د دواړو کاندیدانو اعتراضونو ته داسې ځواب ویلی وی چې تر یو حده دوی قانع شوی وی. دې نتیجې اعلان کړی وی چې عکس العملونه یې په پر وړاندې یو څه خفیف وی، مګر موږ ګورو متاسفانه عکس العملونه شدید دي. خو دا هم معمول دی په ټول دنیا کې چې کله یو نتیجه اعلانېږي یو طرف چې ناراضه وي هغه خپل اعتراض وړاندې کوي او خپل عکس العمل ښکاره کوي. زه فکر کوم نن معنی غونډې نه صرف دومره ارزونه کولی چې دا یو شدید عکس العمل و ده د یو تن د کاندیدانو د خوانه او د طرفداران د خوانه چې دوی وړاندې کړ. دا چې قضیه ډېره سیاسي شوې ده، سیاسي بورد کې نه پوهېږو چې څنګه به دا قضیه مخکې ځي، ځکه هغه بورد زموږ د سترګو نه پناه دی.
سپینغر صاحب دو په خپلو خبرو کې نن ویل ادا کړی چې دا د انتخاباتو نتایج د یو مثلث لخوا اعلان شوی دی. تاسو فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې بې تدبیره عمل شوی دا تر ډیره حده بې تدبیره عمل او که مداخله وا که څنګه و دا د انتخاباتو په ارتباط کوم مسایل چې را مخته شوی تاسو د دې د دغو ادعاو په اړه څه وایئ ځکه تاسو خو دا ټوله پروسه څارلې ده؟
متاسفانه چې اعتراض د پروسې د شروع نه موږ تاسو ویل چې یو کاندید بایکاټ وکړ او معمول دی په داسې حال کې چې یو ملک کې یو عمده کاندید په دویم دور کې بایکاټ کوي نو د کمیسیونونو ته پکار دي چې هغه ټایم لاین یا تقسیم اوقات دومره جدي ونه نیسي ځکه ټایم لاین یو طرز العمل دی حتی قانون نه دی او د هغې نه سرغړونه یو تخطي دی حتی تخلف نه ویل کېږي. مګر موږ ولیدو چې کمیسیون هم متاسفانه په یو تقابل کې د کاندید دغه کاندید چې بایکاټ کړی وو هغه سره مواجه شو دې د دې نه چې یو څه وخت ورکړي د ده اعتراضونو ته ځواب وویل شي یا حداقل د خلکو په وړاندې دا ښکاره شي چې کمیسیونونه د دغه اعتراض ته ځواب وایي که بیا کاندید نه منله حداقل خلکو ته به د بیا زمینه فرصت دغه بهانه نه لرودلی. کمیسیون دا کارونه متاسفانه هغسې چې ضرورت و ونه کړل او ټایم لاین یې ډېر جدي ونیو ټایم لاین یې اعلان کړ نو طبعا دغه عکس العمل هم ډېر شدید و د ده په وړاندې. زه کمیسیون په دغه برخه کې ملامت کړم ځکه یو 15 ورځې یو هفته د ټایم لاین اوږدېدل دومره غټه مسله نه ده د انتخاباتو په پروسه کې په ټولې دنیا کې. اوس چې دا کار شوی دی اوس هم زه فکر کوم یو چانس شته. خپل ډاکټر عبدالله هم اشاره وکړه چې د امریکې خارجه وزیر پر امیر نذیر راتلونکي راضي
دغه خبرې ته براسو د سپینغر صاحب په دغه مسله باندې مې خبره درسره کوله. دغه د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته روان دی. مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دوبینز هم په دې ارتباط خبرې کړې وې. د نړیوالو مداخله څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې ځکه پرون په مطبوعاتو کې ادارو پورنه خبره شول چې نړیواله ټولنه آیسته آیسته د افغانستان له حالاتو څخه په تشویش کې ده او دوی فکر کوي چې که دوی مداخله ونه کړي نو د دوی ګټې هم په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کېدای شي. نو د دوی اوس د دوی عکس العمل یا د دوی کومک یا د دوی مداخله څومره مرسته کولای شي د دغه پروسې سره؟
که په سیاسي اړخ کې دواړه کاندیدان دې ته اړ کړی شي چې یو د بل شرایط تر حدې ممکنه پورې ومني او د هغه نه وروسته بېرته پروسې ته راستانه شي او همداسې کمیسیونونو باندې هغه لازم اصلاحات چې دواړه طرف ته لغواړي کمیسیونو کې راشي نو طبعا دا به بیا سبب شي چې پروسه بېرته یو عادي مسیر پیدا کاندي او په عادي توګه ختمه شي. نو زه فکر کوم چې غټ کار چې دوی کولی شي همدا دی چې په سیاسي بود کې دواړه کاندیدان سره نږدې کړي او زه فکر کوم دا یو معمول شی دی مخصوصا داسې یو ملک شي افغانستان غوندې ملک دی چې هلته لکه تاسو چې ویل د خارجیانو ګټې هم غښتې دي او ورنه بحران کولی شي چې نه تنها په افغانانو بلکې په بین المللي شریکانو او همکارانو باندې هم ډېره منفي تاثیر وکړي. نو دوی هم حق لري چې خپلې هڅې د یو منځګړي په توګه د دې مسلې د حل لپاره وکړي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د افغانستان د ټاکنو د څارنې د ادارې د مشر جانداد سپینغر څرګندونې ازادي راډیو څخه واورېدې. دوی وایي چې په افغانستان کې سیاسي حلې ځلې د نړیوالو په مرسته کېدلای شي چې د انتخاباتو په ارتباط روان بحثونه په سم لوري برابر کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته روان دی او دوی به د جمعې پر ورځ شي کابل ته ورسیږي او هلته به په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د ټولو خواوو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه تازه څرګندونې کړې چې په ویلامې کې خبرې شوی او د ویلامې نن د امریکا د متحدو ایالاتو د سفارت پر وی پاڼه خبرې شوی او د ازادي راډیو خبريالي فریبا ظاهر د دغه ویلامې مهمه برخه راخستې دي او تاسو ته جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د غیر قانوني لارو د واک ترلاسه کولو په اړه خبرداري ورکړ. جان کیری په غیر لمه کې چې نن خبره سوه په افغانستان کې د موازي حکومت د جوړېدو په اړه خپل ژور اندېښنه وښوده. کیری وایي واشنگټن تمه لري چې انتخاباتي ادارې د اېدا سوي سرغړونو په اړه بشپړ او دقیق ارزونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د غیر قانوني لارو به د واک د اخیستلو هڅې له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستو ته زیان ورسوي. د اعلامې بیانیه په یو برخه کې د افغانستان لمشان غوښتل سوي چې د تیری ویل سیز لاستراوړو او د خلکو د باور د خوندیتوب لپاره باید خپل آرامتیا حفظ کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د سرګندونې وورز وروسته لاغ وکړي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو د دوهم دور لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د دغو پایلو لمخې اشرف غنی احمد زی 15.4 او عبدالله 3.5 رایې خپل کړي دي. په وروستیو ورځو کې خبرې تر ډېره د تقلبي رایو پر ارزولو متمرکز وي چې له 30,000 رای محلونو څخه د څومره محلونو رای باید تفتیش سي. اشرف غنی احمد زی د 2000 مشکوکو محلونو د رایو د بیا ارزونې سره موافقه کړې وه. په داسې حال کې چې د سیال عبدالله د 12,000 محلونو د تفتیش وړاندیز کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته وویل چې تمه لري د 2000 مشکوکو رای محلونو لږ تر لږه 3 میلیونه رای وارزول سي. دغه وزارت ویلي چې د تقلب ادعاوې په جدي ډول راپورته سوي او دې ته اړتیا ده چې په سمه توګه وارزول سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ټولو افغان رهبرانو ژغ کړی دی چې قرار دی ووسی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون خبریالان ته وویل چې دوی په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط د درغلیو د ادعاو د څېړنې پلوي کوي.
There are serious allegations of fraud there and they've been raised and in our view they haven't
دا وایز مش په نظر د درغلیو جدي ادعاوی وي خو پورا نه دي چړل سوي. نو اوس مهال مش ټول تمرکز پر دې کوي چې د دغو درغلیو د ټولو منطقي ادعاو په بشور ډول څېړنه وسی. سموش په فکر دا ډیره مهمه خبره ده چې د افغانستان خلکو ته د انتخاباتو پر پروسه د اعتبار داد ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې تشدد او له قانون څخه پورته کارونو ته تهدید کول هیڅ ډول توجیه نه لري. د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د کاندید عبدالله د خبرو جزئیات مهم په همدې خبرونه کې واوریدل. تر اوسه پورې د کاندید اشرف غنی احمدزی ټیم د جمهوریت حامد کرزی حکومت او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دغه مسله باندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. څنګه چې مشتاق معلومات را ورسېدل در سره شریک به کول. تاسو کولای شئ چې د دغو ټولو مطالبو د بیا لوستلو او بیا اوریدل لپاره د ازادي راډیو د ویبپاڼې ته ورسی. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده. د سپورت پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام هم خبرو. نو که علاقه مندانی اسره سره اوسې او اوس په کابل کې د نن چا پروسپانو ته کتنه وکړو چې نسیم شفق وړاندې کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو د اعلان او په دې اړه د خبرګونونو په حق له مطالبه خبره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې اشرف غنی احمدزی د سباندې شپږ 50% رایو په ګټلو سره په دویم دور انتخاباتو کې مخکښ دی. دا ورځپاڼه وایي چې په دویم دور انتخاباتو کې د درغلیو لسیړلو وروسته ښایي چې په اعلان شویو نتایجو کې بدلون راشي. د ورځپاڼې خپله سرمقاله هم د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان او د خلکو د غبرګونونو په اړه لیکلي. د ویسا د سرمقاله لیکوال لیکلي چې ډیر خلک او سیړونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اقدام د انتخاباتي لانجې د حل لپاره مثبت ګام بولي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان په اړه لیکلي. په سرمقاله کې راغلي چې هر انتخابات ګټونکي او بایلونکي لري خو انتخاباتي کمیسیونونه باید خپل کارونه لکه څنګه چې لازم ده پر مخ بوزي. د سرمقاله لیکوال وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ترسره کړ او اوس د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د درغلیو موارد په ټینګه وڅېړي. د سرنوش د سرمقاله د لیکوال په باور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید هغو فشارونو ته تسلیم نشي چې ځینې بهرنۍ کړۍ پرې واردوي او باید خپل کاري پروسه د قانون په چوکاټ کې په سمه توګه پر مخ بوزي. هیواد دولتي ورځپاڼې سربیره پر دې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو د اعلان په اړه مطلب لري، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دویمې علني غونډې په اړه هم لیکنه خبره کړي. د ورځپاڼې لیکلي چې په دې غونډه کې 940 موارد شکایتونه وڅېړل شول. هیواد خپل سرمقاله هم تر دې عنوان لاندې لیکلي چې په انتخاباتو کې د ولس ستره بریا ستایو. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې افغانانو له ډیرو ګواښونو، ستونزو او خنډونو سره سره په پراخه سطحه په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل مسؤلیت یې په سم ډول ترسره کړ. او ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله تر دې نامه لاندې لیکلي چې مه پرېږدی وضعیت بحراني شي. د سرمقاله لیکوال لیکلي چې خلک ډیر په تنګ شوي او دې ته په تمه دي چې د درغلیو له څیړلو وروسته د انتخاباتو نهایي نتایج هم اعلان شي. د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې د درغلیو موارد سم ونه څیړل شي او یو کاندید د انتخاباتو نتایج ونه مني نو په افغانستان کې به بحران رامنځته شي. د ملي ارمان د سرمقالې لیکوال ویلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د مسلې ته پام وکړي او پرې نږدي چې وضع بحراني شي، ځکه په دې صورت کې به په هیواد کې ملي یووالي ته هم زیان ورسیږي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، پرون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مازیګر د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. که تاسې په هغه وخت کې تلویزیون نه درلود او بیا مو له ازادي راډیو څخه دا نه یې اوریدلې، نو تاسې کولی سئ اوس د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. په دغه ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو په ځانګړي ویډیویي رپورټ کې د دې مسلې جزئیات خپاره سوي دي، نو تاسې هم خپل کتلی سئ، هم د خپل دوستانو سره شریکولی سئ. ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.org. او اوس په د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو څخه واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې جنایي جرمونه کم شوي. دا چې څنګه اولی د خان محمد سیند په رپورت کې اوري.
که څه هم د افغانستان خلک د نامنې او جنایي پیښو له ډیروالي اندېښمن دي، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو اندازه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پخوا په پرتله کمه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس سید عبدالغفار سیدزاده د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو دوو اونیو کې د هیواد په سطح 138 جنایي پیښې شوې، خو پولیس توانېدلی چې په همدغه ورځو کې د دې پیښو 104 تنه عاملین ونیسي. د خاغلی سید زاده په خبره نیول شوی کسان سارنوالی تمعرفی شوی دی.
از جمله 44 قضیه قتل، 2 دریافت جسد، 1 رزمی، 17 سرقت، 31 مجروحیت.
په دې کې 44 د قتل، 2 د مړو د مندلو، 1 د شوکه، 12 د غلا، 1 دیش د ټپی کولو، 1 د سړی تختونه او 8 د مخدره موادو قضیه شامل دي.
د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس سرګند کړ چې په کابل او نورو ولایتونو کې د پولیسو د چټک او پر وخت اقداماتو په نتیجه کې جنایي جرمونه کم شوي دي. خاغلی سیدزاده دا هم وویل چې پولیسو په کابل ښار کې هم د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د ځینو جنایي پیښو مخه نیولې او عاملین یې له اسنادو سره څارنوالۍ ته سپارلي دي.
گرفتاری یک دستگاه سیم باکس تلفن است توسط یک تبع بنگلادشی به نام
د تلفن سیم باکس یو دستگاه چې د بنگلاديش د تبع قاضی احمد رشاد څخه په کابل هوایی ډګر کې نیول شوی د خپل ملګری محمد عثمان چې افغانای دی خودلای دی. همدارنګ 99000 جالي ډالر له دوو نورو افغانانو څخه چې وسلې هم لرلې نیول شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رئیس دا هم وویل چې سربیره پر دې پولیسو د کابل ښار په ځینو ناحیو کې د هیواد د تاریخ یو ارزښتناک مجسمه چې بهر ته قچاق کیدله او یو اندازه مخدر مواد ترلاسه کړي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې جنایي جرمونه د پخوا په نسبت کم شوي، خو خلک وایي چې لا هم په افغانستان کې ناامني او جنایي جرمونه زیات دي. دوی وایي د ناامنیو او جنایي جرمونو له امله خپل ورځیني کارونه په ډاډه زړه نشي ترسره کولی.
د 1903 کال دوهمځلي انتخابات څلوربش ساعته له ازادي راډیو او آشنا راډیو شیبه په شیبه تعقیب کړئ. منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
د ازادي راډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی سئ، او د انتخاباتو په ارتباط بحثونه دوام لري. تاسو هم راسره ملګری اوسئ. د افغانستان مشرانو جرګې نن د رایو په اکثریت د ولسي جرګې هغه تعدیل سوي طرحه تایید کړه چې د دولتي تصدۍ نوم د افغان خوراکي موادو په شرکت بدل سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان نور رپورټ وړاندې کوي.
مشرانو جرګه وایي کچیرې د سیلوګانو او خوراکي موادو د تصدۍ نوم د افغان خوراکي موادو په شرکت بدل شي نو له دې سره به افغان حکومت ته ډېر زیان ورسیږي. افغان حکومت ولسی جرګې ته د سیلوګانو او خوراکي موادو د تصدۍ حقوقي شخصیت په افغان خوراکي موادو شرکت باندې د بدلولو طرح وړاندې کړې وه چې د دې جرګې لخوا تعدیل شوه. مشرانو جرګې د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په یادې طرحې بحث وکړ چې د ولسي جرګې د تعدیل طرحه یې تایید کړه. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه وویل:
هغه څوک چې د کمیسیون له طرحې سره موافق وي شین کارت، او څوک چې مخالف وي سور کارت د پورته کړي. د رایو په اکثریت تایید شو.
د مشرانو جرګې غړي وایي چې د سیلوګانو او خوراکي موادو تصدۍ کولای شي د حکومت په چوکاټ کې د خوراکي موادو په برخه کې مهم کارونه ترسره کړي، او کچیرې خصوصي سکتور ته وسپارل شي حکومت ته به ډېر زیان ورسیږي.
اوس به جنقال کوزای د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د جمهور ریاست څوکۍ ته کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پرون ورځې اعلان شوې لومړنۍ نتیجې نه مني. د ویل د ارګ ماڼۍ انتخاباتي کمیسیونونه او د تحولاتو دوم ټیم سره یو دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن یې د جمهور ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان په اړه د شکایتونو ثبتولو پروسه پیل کړه. د کندهار د ولایت شورا کاندید خان محمد افغان تیره شپه ناوخته د پولیسو په ډزو کې وژل شو. د افغان کورنۍ ازادي راډیو ته وویل نوموړی تیره شپه شاوخوا یوه بجه خپل کور ته روان و چې د حضرت جی بابا په سیمه کې د پولیسو لخوا وژل شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي هیواد یو لکه نوي زرو اټومي سنټریفیوجونو ته اړتیا لري. دا رقم د واشنگټن له شمېر څخه چې غواړي د اوږدې مودې تړونکو ورباندې محدودیتونه ولګول شي 19 برابره زیات دی. اسرائیلو نن په غزه تلانګي هوایي بمباري وکړه او لکتر لګه 50 هدفونه ویشتل. د اسرائیلو پوځ وایي دا بمباري د حماس وسلوالو پر ضد چې پر اسرائیلو د توغندوی حمله کوي د عملیاتو یو برخه ده. اوکراین د نړیوالو مشرانو له غوښتنې سره سره د روس پلو بلتون غوښتونکو تر بشپړ بې وسلې کېدو تر وخته له هغوی سره اوربند رد کړ. او هغه قزاقستاني سره چې د امریکا په باسن خار کې د منډو په سیالیو کې د بمی چاودنو په اړه تحقیقاتو کې غلط معلومات ورکړي وو او د بمی چاودنو د مشکوک زوخار سرنایف سره په دسیسه کې ملګری وو محاکمه کیږي.
دا ازادي رادیو د اوریدو لپاره مننه. تاسو زموږ تخ پرونه تر درو پجو پورې اوریدلای شئ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
پاموکړې اقتصادي خبرونه ته د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي د تیرو هغو ټانکرونو چې په سرحد کې درول شوي هیواد ته د راتګ اجازه ورکول شوې ده. د دې وزارت ویان مسافر قندی نن ازادي راډیو ویل چې 2300 ټانکرونه د افغانستان په سرحد کې درول شوي کولای شي چې تریوي میاشتې د هیواد ته راشي. د خوخندي په خبره په دې ټانکرونو کې موجود تیل معیاري نه دي او له همدې امله د راتګ اجازه نه ورکول کېده. پاینی حال کې د دې وزارت ویان وایي چې د غاز د بې د کمول په خاطر د 500 میلیون ډالر په ارزښت له ترکمنستان څخه غاز افغانستان ته واردېږي. د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کرن محصولات د تیر کال په پرتله 15% زیات شوی دی. د کندهار د کرن ریاست د نباتاتو د حفاظت مدیر ذبیح الله زیارمل ازادي راډیو ته ویل چې د کرن ریاست د ښه ادارې او په وخت د کرنیزو درملو رسول د محصولاتو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. د شغل زیارمل په خبره د کندهار ولایت کرنیز محصولات د ښه مارکیټ د موجودیت له امله امریکا، هند، دوبۍ او د افغانستان بیلابیلو شهرونو ته استول کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاق کی مواد وبې یو ومنې بوجي اوړه 1250 افغانۍ، یو بوجي ورجې 300 افغانۍ، یو 50 کیلووي بوجي بوره 1250 افغانۍ، شپارلس لیتر غوړي 1250 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 50 افغانۍ، یو لیتر پېټرول ته 25 افغانۍ او یو لیتر ډیزل ته 25 افغانۍ. د بهرنیو اسعارو بې د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او اتیا پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ، یو پوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
که تاسو د ازادي راډیو په پاینټ ورسي هلته به یو ډیر پس پوری ویډیو وګورئ. په کابل کې د عجایب سیمه، تاسو که کابل کې د عجایب سیمه ته نه یاستلی او یا اصلا کابل ته نه یاستلی، کولای شئ چې د ازادي راډیو د پاڼه لارې د عجایب سیمه ته ورسي. زموږ خبري اعلان هلته تللی وو او هلته د دغه سیمه څخه یو ویډیوي رپورت برابر کړی چې د خلکو د ساتيري بلا بل وسایل فکر غونډ سوي دي. د ازادي راډیو د پاڼه ادرس ولیکئ: ازادي راډیو.org. او ورسته په خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. تاسو به د ازادي رادیو په بل خبرونه کې چې مازیګر په څلور بجو باوي د روژې مبارکې په مناسبت ځنګړی 19 پروګرام واوري. خو سم لاسي اول د سپورت پروګرام بیا کور کړی.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لویو بخونکو خدای په نامه د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربیره د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکو خالق داد نوري لمغ سره په پروګرام کې میلمانه دي. له دې سره به د کرکټ د پرمختګونو او روان لوبو په اړه خبري وکړو. خو تر څو مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه تمه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د رواني اونۍ په پا پای کې زیمبابوي ته ولاړ شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل افغان ټیم د زیمبابوي په وړاندې سلور یو ورځینه او دوه سلور ورځینه لوبې ترسره کړي. د ښاغلي فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې له پخوانیو لوبغاړو شهزاد محمدي او نوروز منګل په دې ټیم کې نه دي شامل او پر ځای نویو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا د یو بشپړ غړي زیمبابوي په وړاندې د څو لوبو سیریز ترسره کوي. د افغانستان د شطرنج فدراسیون لپاره په یو ورځ دوه مشرانو ټاکل شول. د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې د ریاست ترمنځ دا لانجې له څو مودې راهیسې روانې دي چې په نتیجه کې د شطرنج، تکواندو، وشو او ځینو نورو فدراسیونونو په مشرتابه پلاوي کې هر یو بنسټ په خپله خوښه بدلونونه راولي. د اولمپیک ملي کمیټې لخوا د دوشنبې ورځې په سهار مهال محمود حنیف او د بدني روزنې د ریاست لخوا د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته حاجی الماس زاهد د شطرنج فدراسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي که چیرته دولت د بدني روزنې د مداخله مخه ونه نیسي نو د افغانستان سیره په نړیوال اولمپیک کې ډیره ټیټه شي. خو د بدني روزنې ریاست وایي د ټولو فدراسیونونو د ولایتي استازو په حضور او د هغوی په خوښه د ځینو فدراسیونونو په مشرتابه کې بدلونونه راوستي دي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روح الله نیکپا د ګراند پریکس له لوبس خبر ته کابل ته راستون شو. د تکواندو ملي روزونکي بشیر ترکی ازادي راډیو ته وویل روح الله نیکپا چې د چین سوژو ته د تکواندو غوره لوبغاړو د سیالیو په خاطر تللی و په لومړۍ لوبه کې د ورپېښې ژوبلتیا له امله د لوبې له دوام پاتې راغی. نیکپا درې میاشتې مخکې په جنوبي کوریا کې د زنګون عملیات کړی و. نیکپا دوه ځل د افغانستان لپاره د برونزو اولمپیکي میډالونه ګټلي دي. سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. راوشو د پروګرام د میلمنو په لور حاجي سیف فضلی او نوري سیف ستریم شیب خیر راغلی. حاجي سیف فضلی، له زیمبابوي سره لوبې له څه موده مخکې پلان شوې وې، بیا وځنډېدلې، دا ځل څنګه شولې؟ دا لوبې نهایي شوې دي څنګه؟
واقعیا چې د زیمبابوي هیواد سره د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو د ډېره وخته کوشش کوي چې موږ د هغه سی یو هیواد سره چې هغه دایمي غړیتوب د کرکټ ته نړیوالې شورا ولري په دې هڅه کې وو، خو بالاخره په دې وتوانېدلو چې د زیمبابوي هیواد سره څلور میچونه یو ورځنۍ او دوه پورډې یا څلور ورځنۍ په دغه دقیق تاریخونو باندې په لاره واچو. نو انشاءالله ولعزیز له دې ځل په دې باندې افغانستان کرکټ بورډ وتوانېد چې دغه یو رسمي ټور ده یا سفر ده چې په لسم د جولای به زموږ لوبډله د دې ځای نه ځي زیمبابوي ته، او په دیارلسم او اتلسم باندې به دوی هلته دوستانه یو ورځنۍ سیالۍ کوي. نو بیا به وګورو چې دوه ویشتم باندې به خپل لومړۍ سیالۍ پیل کوو چې هغه رسمي ون ډے انټرنیشنل څلور سیالۍ دي، دوی هغه پورډ یا څلور ورځنۍ چې موږ ټول هغه فرست کلاس میچونه دي. دا ټوله تیاری د هغه دپاره ډیر ښه دی چې تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال نړیوال جام ته تیاری نیسي. نو دا ډیر اړین و دا د افغانستان د پاره او د افغانستان د خلکو د پاره یو ښه زیری دی چې موږ داسې پول ممبرشپ سره هم یو ورځنۍ سیالۍ کوو هم هغه څلور ورځنۍ سیالۍ کوو.
په دې ټیم کې څومره نوي لوبغاړي شامل شوي او کوم پخوانی لوبغاړي ترې لري شوي دي؟
په دې کې به دومره درته وایم چې پخوانی لوبغاړي شهزاد محمدي نسته په لوبډاله کې، او سره نوروز منګل نسته. نور نیو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی، لکه ناصر جمال ته، داسې شرف الدین اشرف ته، او اشمت شهیدی ته، عثمان غنی ته. په دې لوبډله کې تقریبا 28 لوبغاړي دي چې هغه په مختلفو لوبو کې لوبیږي. هغه لوبغاړي چې هغه د دې وړتیا لري چې هغه په ورځنۍ سیالۍ کې ولوبیږي، هغه درې نوي لوبغاړي زه تاته په ګوته کولی سم، لکه شرف الدین اشرف او ورسره عثمان غنی، اشمت شهیدی. دا هغه نوي ځوانان دي چې دا به په ورځنۍ سیالۍ کې هم لوبه کوي. نو نور نو ځوانان ته لکه عبدالعادل داسې ځوانان ته هم چانس ورکول سوی دي. خدای دې وکړي چې دغه سفر د افغانستان په ګټه تمام سي، او ټول هیوادوالو ته د خوشحالۍ زیری راوړي چې بل اخرت د نړیوال جام د پاره زموږ د لوبډلې مورال نور هم قوي سي.
کور ودان جن دی اوسه. نوري سپ تاسو ته راشو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په خپل کرکټ بورډ ګراوند کې دوی تمرینی کمپ لګولې. دا کمپ د لوبغاړو په ورتیا کې څومره منګټوره تمام شو د کمپ، او څومره تجربه د لوبغاړو ډیر شوه، ځکه چې بهرنی روزونکي هم راغلي ورته.
دا کمپ چې شروع شوه په 15 تاریخ باندې، پنځم د تیرې میاشتې عیسوي میاشتې باندې، او درویشتم پورې دوام وکړ. دې کې تقریبا 44 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان د هغه ملي ټیم لوبغاړو چې کم 44 حاضر لوبیږي، او چې کم هغه شپږ نور دي ریزرو، او د ای ټیم لوبغاړو همداسې نور هغه لوبغاړي چې هغوی په ولایتي لوبو کې ښه لوبې کړې وې، هغوی پکې برخه اخیستې وه. موږ سره تقریبا په دې کیم کې 4 کوچز ول، یو پیټر انډرسن او انډی مولز خپل هیډ کوچ کبیر خان را سره، او موږ یو نوی ټرینر درو چې جیسن پونو من ساوث افریقا نه راغلی، چې خاص د لکانو په فزیکل ټریننګ او فزیکل سترنت باندې غی کار وکړه. نو په دې کې موږ سره وکټ کیپینګ بخش کې پیټر انډرسن او چې غی د کیپرانو سره او بیټسمنانو سره چې هغه اوس حاضر وخت کې موږ د ملي ټیم اکیډمي روزون کې امدا، او انډی مولز د بیټینګ بخش کې الکانو سره مرسته وکړه، او په جیسن سره په فزیکل سترنت کې سره مرسته وکړه، او کبیر خان هم سره. نو په بولینګ بیټینګ په ټولو شانو باندې ډیر خاص توجه او ډیر کار پکې وسو.
لکه څنګه چې خلک دا تحلیل کوي، عام خلک، عام لیدونکي د افغانستان د کرکټ مینوال، ډیری انتقاد په پارتنرشپ نه ساتلو باندې د افغان لوبغاړو، چې یعنی په بیټینګ برخه کې دوی د سم پارتنرشپ نه ساتي. یوازې د بنگلاديش په وړاندې دوی لوبه کې سمی شینواری او اصغر ستانگزي او پارتنرشپ وکړ چې هغه ټولو هایلایت شو او ټولو خلکو ورته توجه وکړله. د دغه سي پارتنرشپ د رامنځته کولو لپاره تاسو څه کار کوي د روزونکو په صفت؟
دا چې دا په لند لیول کې تاسو سیټ ملکونو کې وګورئ، نو افغانستان ډېر ښه کارکردګي لري کنه، ډېر ښه پرفارم لري. پورته لیول کې د سی بي چی غلطه دغه ټیمونو سټنډرم خو وي، کنډیشن د کرکټ چې کم وي کنه، یا دغه لایو میچز او دغه پروفایل ډېر غټ وي انټرنیشنل ټیمونه، نو کرا کرا به دا په خپل وخت سره هر څه صحیح کیږي. هغه بیټسمنان چې څومره استعداد لري هغه منورم ښه کیږي ورځ په ورځ، او دا بلډیږي.
زما خبره دا ده چې د نورو ټیمونو روزونکي په خپل لوبه کې د دوی نیمګړتیاوې یاداشتوي، له ځانه سره وروسته بیا ورته وایي. د افغانستان ملي ټیم هم دا کار کوي که څنګه؟ لکه چې ځینې مثالونه کېدای شي ورشي، د افغان ټیم لپاره که چیرته یو بالر د بهرني ټیم بال وکي، یو ځلې پی لوبوي، دوم ځل کې اتمن یا کیچ ترې اخلي یا اوټوي، د دغې لپاره چې مثلا دویم ځل هغه شاټونه کې یا پر لپسې شاټونه ونه وهي، د دې لپاره تاسو کومه خاص ستراتیژي لرئ که څنګه؟
د دې لپاره خو موږ خاص پروګرام وروغه ته ویډیو انالیسز وای کنه، چې هر میچ نه مخکې بالرانو ته بیټسمنانو ته باقاعده یو سات هغه باره کې کوچ لیکچر ورکړي چې ستا دا کمزوري ده، دغه بال باندې ته کمزور یې، پاف سټم باندې چې کم بال ته راځي دا عملو به یا کنه. د هر بیټسمن خپل کمزوري دي، هر بالر خپل کمزوري، دا ټول انالیز کیږي، ټول ورته ویل کیږي، او په دې ټول باندې غور کیږي چې انده کې بیټسمن دا غلطي باید ونه کی او بالر باید دا غلطي ونه کی. نو په دې باندې خامخا کار کیږي، او کبیر خان ډیر کار سره کوي.
د دوی د رواني حالت د جوړېدو لپاره څومره مهمه ده دوی ته لیکچر ورکول او درس ورکول چې روانه نو ذهنن په لوبه کې اوسي؟
روان او ذهن ان شاء الله باندې باندې بوټ کار روان کړی دا افغانستان کرکټ بورډ، او سایکالوجیست هم ان شاء الله دوی را پیدا کی، او ډیر ضروری ده، او دی کرکټ بورډ په کار روان کړی ان شاء الله پاینده کې باندې باندې کار وسی.
بله، مننه کوم نوري صاحب. کور ده خغلی فضلی را بشو تاسو ته د زیمبابوی ټیم څنګه یو ټیم دی، او افغان لوبډله به تر کومه حد وتونیږي چې له سره ښه لوبه وکي؟
مننه. واقعا چې زیمبابوی هغه ټیم دی چې هغه کله تاسو ته معلومات په 2012-2013 کال کې هلته پاکستان او بنگلاديش هیواد هم سفر درلودي، یعنی کوربتوب د زیمبابوی سره وو. واقعا چې هغه یو پیاوړی ټیم ده، خصوصا بیا په خپل ملکی زه فکر کوم چې زمنګ د لوبډلې د فاره دا یو هم ش چانس دی او هم کدوم درته هم چې د سیاسانه ټیم هم نه دی یعنی باید لکه څنګه چې مخکې نوري صاحب وویل د دغه ټور د فاره یو میاشت په دې باندې هلې ځلې وي د کچمنګ در رسنوي سره هم په دې وجه باندې شریکاوه منګور خدای نه خسته د سینسي چې دغه ټور پاتې سي نو واقعا چې دا څومره هلې ځلې وي د خارجي روزن کې راغلی ټول د دې د فاره چې موږ د سیو بارني ټیم په وړاندې چې هغه فل ممبرشپ یا دایمي غړي توپ لري د آی سی سی نړیوال کرکټ شورا نو دا غو سره په خپل کور کې لوبي کول د سیاسانه لوبي نه دي خو زه امیدوارم ان شاء الله ولزم چې زموږ لوبډله به هیوا ته ډک لاس راځي
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکو خغلی خالق داد نوري کور ودان ژوندۍ اوسې چې راغلی زموږ مېلمانه شوي
مننه خیر کول ودا
د لوب له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه صفی الله ستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو عورتن کو ستڑی مشئی غیر قانونی سفرونه څومره خطر لري
د دوی یو ځوان زوی د کښتۍ نه غورځي دا ګورې دا ډېر یو غټ خطر اخیستل دي
ولې ځینې کسان له دومره خطر سره سره بیا هم په قاچاقي ډول سفر کوي
پلانې وټل د چرګان دی پولاونه دي خو دا سلسله د سره د کله چې ټوله شکر نه ما ورته مخ راوړی چې خدای په کار کا کړی چې دونه میله د دوه شکر نه نیوځو څو کوم چې نه غوښتل زمکه
نن لدی موضوع سره تمسی ټوټام چمتو شوې زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي قدر من دوستانو خو تاسو هم ډیر داسې کورنۍ لیدلې وی چې بهر ته د تللو لپاره کور د کور وسایل او ان پلو پټي خرڅ کړي اکثره بیا د چې په غیر قانوني توګه سفر کوي د لارې پوګدو کې په مېستل سره مال شي یعنی دا چې له پیسو سره د کور غړي هم له لاس ور کوي څوک په غرونو کې ورکیږي څوک او بوکی غرقیږي او څوک هم په ځنګلونو کې د وحشي ځناور ښکار شي لدی ټولو خطرونو سره سره بیا هم یو او بل خبره دي سبب شي چې خلک له هیواد نه تللو ته زړه خکړي لیلا چې اوس په کابل کې لاسي صنایع خرڅوي وای د کور ټول وسایل او سره زره د خارج تللو قرباني کړل
هغه پیسې چې موږ مول خرڅ کړه و د کور اسپوم خرڅ کړ هغه ټول د لارې په مصرف کې مصرف شو تر چې موږ لور شل ته جنگ دل ته جدال دل داسې بد ورځ ده مګم د خپل د وطن مرګم سید قبول د خو پاسل دي خارج تاګم نه ده قبول ته توشو کو پوره ته ظرف پوره ته تلویزیونه پوره ته ټایپ پوره ته ماشینو پوره ته خدا چی شې چې اسپوب د کور ضرورت ټولم خرڅ کړه دا اوس خپل تلونه لرم یو غتن لرم چې پګته کوم کاوی زه خو ورزه مشکل نشته د کشتیان لارې خو بیخي کنه د خلک لار شي
زینو کسانو ته بیا خپلوان په بهر کې غرق وخه او سیند خور وکړي مسافرت ته یاڅوی بیا یې په نیمه لار کې پریږدي د لغمان اوسونکو رفیق د خپل زوی پاک له وای چې اوس اورنه ورک دی
د دسترخوان سړی به دی اوس زه د خپل ځان کې صدر ته کوم نیما زوی ولا سمسم کې هغه ته بنا ځي پلانې زوی لاړ لندن ته داسې پیسې راوړي ته دلته ګرځي پلانې زوی لاړ داسې مو ساتي دی او دادی دادی دالک یې ګډ وډ کړم په داش پسې دالک لیږي د سر زر عجیب سم سره کېنم چې واله کړ دغه هلک خو تا بې لارې خو دی کړ دغه تک سره کم کیږي دغه ما زوی خو دغه کله زمان خان دغه مکران پورې مکتب ته تلې راغلی دی خو نه مزل کوی سي نه دی ولګی ده نه دی تندې ده نه دی کوم حساب کتاب ده دا لاره خو خلک وایي مرګونه دي تندې دي ولګی دي دا دی وغه ما ته یو کړ داسې ما ما ته ولا عجب سړی ته دغه جن مې ونیو چوکې تلاشي ته مې ورسو خپل سړی به ورسره خپل سړی به له لاسه نیوی چوکې تلاشي نو پېښور ته وراسي ما کړه به پولاونو چرګان وی لغه جن کراچی د پلانې مې ما خانه ده هلته به چرګانو پولاونو کې لغه جن به داسې واوړي ایران پلو هلته پلانای وټل د چرګان دي پلاوونه دي خو دا سلسله داسې راته کړه چې ټوله چکر نو ما ورته مخ راوړی چې خدای پاک کار کا کړسي چې دونه میله ده او دونه چکرونه دي زه څه کوم چې لرم خو زه خپل ځم کوم دا چکرونه ما ته ماما دلته سپینګیرو باندې خلک کار نه کوي خامی که شریک چې ورسړې ګورم داسې ده یعنی په قسم راته لاسې کې چې ټول مده کسې کار که پنځه دقیقې مزل وکړو بیا ما دلته واخله حلال میکړه قسم په خدای چې دې جلبه تلاشي تعلق رانه تله کمه بیا په سترګو لیدلې چې ما زوی سس هم دې تلاشي کې رانه ورکړه دم ځان رانه ورکړه هغه رانه ورکړه چې چا د پچو ځوانک دالک د څک پاکستان کې باندې سه ورته څوک تلاشي نه خواته دم سره درس نسته دم ځان پټ کړان دا لحظه دې په ما تیری یعنی قسم درته کوم چې په دې وکه دې ما تلاش ترغله وي چې دا څنګه بغاکو دا غوښه پیش کولې وي ټوټه ټوټه مې کړل
اکثر قاچاقبران کومې وادي چې په پایل کې کوي د لارې په اوږدو کې بیا یو هم نه عملي کوي د لوګر اوسونکي نیم وایي چې ورور یې په داسې لاره روان کړی وو چې هره دقه ځان په مرګ سبب وو وایي دوی خو بیا هم تر یوه حده ستونزې ګاللی شوی خو کومې مېرمنې او ماشومان چې ورسره وو په چیغو یې ژړل
بس کچاکبر وته نن جاړو مو سبا جاړو مو بس همدغه انتظار پکاو په دې کې شپږ مې سپې تیر کړې بلغاری په لاره روان کړو د نن نسورځ یو کمره کې اچولې وو چې بس د باندې مر نه وبسر ګلره بس دا نن سورز د پزړه تیر کړی دا ته پکې کله په یو لار او کله په بل لار دیونه په لار هغه کوله کشته کې جوړه کشته ټوبلس کشته و هغه کېدل بس بوټو ته لاس اچول دوی خپل ځان بیرته تر وستل و چې کتلې د غاړه کې څلور دنه په ډن کې پراته وو مرسیو زیاتره خلک چې کورونه خرڅړي ما شومان ورسره زنانه وي مزل چې پکاونو زنانه خپل ځان سره خوځو دا ما ورور سره یو وړه ماشوم و پندو کلو به شپه کلو دی یو رقم ته ځړل یو فریاد یې کبه ما ورور ته نوښته به سی ونی ول بیرته واپس کړ نو ډیر سخت سخت لارې دي نو په دې کې وس په کار زده د ما شومان او د زنانه په دغلار باندې ول ډیر سخت لارې دي کې مرګ راځي درد راځي بیا زنانه ته بالکل اک نه چې په دغلار باندې لاړ شي
د کابل اوسنکي ملک جان به وایي ځینې کسان چې په لار لغلو سره مخ شوي پیسې ور نه اخیستي دوی وژلی دي
ګړی پیچا پښوی دي مایان خوړلی دي مړی دوسه پورې ورغ دي دا یو دویم دا چیرته قران نیول دي به پیسې ته نه غوښتل چې موږ ته دونه پیسې راکته خوشکو پیسې رانه کې موږ به خوشکونه ور سره بندیان دي ډیر ظلم د افغانستان خلکو سره کې ډیر احتیاج پیټر شولې خلکو نه سیاسي پاتې شولې په دریابو کې په ځنګلو کې ته نه پاتې شولې وروره
چخبران پیسې اخلي بیا د دې پروانه لري چې څوک ژوند تیریږي او څوک مري چې سخته پیرا شیخ په حمله ځان سره راوستل کسان لمغه چپوي د مارګ او ژوند غمه نه کوي
د یو څه پیسې نه لرم یا پټای ګرو کا کور خرج کا دغه پروانه کې به سره جوړ کې د ته بازی ور کې بده شکه سره بیچاره راځي کورم خرڅي جایداد هم خرڅي د پیسې قاچاقبر ته ور کې وخت قاچاقبر ته ور کړل اته وړي یو ځای ته چرېسي کې بیغ ځای کې دغه کشته کې سپاره کوي یو خونه د پولیس پر غلیو قاچاقبر ورخطا سوې ده ټکان ورته وکړ په امیل سره مور یو پلار یو ټول مکمل په امیل پسین کې غرق سي اکثره وخت ما غیا ته راځي یا ځواني وي چې کاش کې دغه بجې ادم نه وځای کړه
قاچاقبرانو ته د لارو مشکلات معلوم وي هغوی خپل اولادونه په غولارو چې نور خلک بیایي نه پرېږدي چې لاړ شي سید عمر له همداسې کسانو څخه دی
دا نیمګه کورنۍ بدون د ما د کور نه خارج ته په دې کاچاکي لارو باندې روان دي دا خو ما لیدلی دي چې دوست محمد جبارخیل به کاچاکي خلک لګل د ما شریکو ما ورته اتلس کسان د مو کام کې برابر کړو د زوی دوه لګور سره ما ورته چیرې دا نندن د ما د پېښور د تراسم ولاکه د ما زوی ولاړ ځکه د ما د نندن د مسافریانو دا شونه نه خوښیږي دا زحمتونه او دا پلار ته یو وګي او دا ستومانه دا د ما نه خوښیږي چې څوک خپل لاس خور کې ځان خور کې افغانستان کې ډېرې پیسې نو
څنګه کاکاتار خلکو اولادونه ولې ګل خپل دینه لګ
نو خپل خدای اشتباه ته خره ده
نو د خلکو دی ولې لګل
خپل مود او طلبې تل تر زمان تربرونه دا غتل شو کې درلود او سړی سره مې مخ کړم سړی مې انډیوالو نور شراکت تجارت نور سره و پنځه کال شپه کال خځه ناشته یو مې لګل پرونه بل پرون راغله لوګر تور غلم و کال د پندن کې تیر کړ زوی زلمایو د قران کاری و د نو لیدل پرون را
فلوره د
دوی څومره زحمتونه تیر کړی و؟
درې شوه روز نه ده، درې شوه روز موږ و چېرته که بسکټ او چاکلیټ جب کې دا وخور کنه نور بس ډوډۍ موډۍ نشته. شپاړس کسه اولس کسه دا غواګۍ موټر نه دی په دې کې اچي، دا په دې کښتۍ کې زحمتونه وایي جي کې رانه کښتۍ والا وتښتې، کښتۍ والا رانه تښتېدل و، کښتۍ ورته وایي زه خپله ناست او لار مې وایي نه پېژنده. کامی سلطان خیل اینان نراشاد دلته مړ سه ورک سه مړی ژوندی ورک
د کابل اوسېدونکي مرزیه د خپلو دوستانو له کیسې سره دا هم وایي چې تر هر څه ښه دا ده چې په خپل هېواد کې ځان ته ارامه ژوند جوړ کړو.
زموږ یو خپلوان مو بهترین کور مکریانو کې لرودو، هغه کور یې خرڅ کړ، بیا لاړل سره هند ته چې موږ به وځو. نو هلته چې لاړل دا یو نیم کال ماشومان یې د مکتبونو نه پاتې شول، چون هلته یې کیس اچولی و، هلته خو په زرګونو افغانان پراته دي. نو دونه کیسونه چېرته زر دغه کېږي چې دا دی لاړ شو. اوس بېرته راغلي دي، کوریم د لاس نه لاړو، څه چې پیسې وې هغه هلته وخوړلې او بیرته چې راغلي دي نو په خالي میدان پاتې دي. یعنی دونه سره اقتصاد خرابه ده چې بیرته دونه نشي کولی چې بیرته خپل ماشومانو ته هغه مکتب کې شامله کړي یا د هغې دوی سره وضع سمه. ډېر زیات پښیمانه دي ځکه چې د کابل آب هوا په یو مملکت کې نشته. موږ چې وغواړو چې دلته خپل ژوند جوړ کړو، همدا موږ ته خارج ده. نو سړی کوشش وکړي همدا جای موږ ته هر شی ده، چون څه خپل وطن هم ده، لاس پښې مزاده دي. نو بس دا جنګونه خو په هر مملکت کې ده، هغه آرامه ملک هم یو دغه کېږي. نو بس چې موږ تاسو خپل تعامل ونه کړو، خپل د ملک جنګ، نو دا به نه څنګه کېږي چې دا ټول خارج ته ځي نو دا ملک شاته پرېږدي.
درنو اوریدونکو، اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د غو نارینه او پاک له خبرې شوې چې د کور په هر کار کې مداخله کوي.
څه شوه دا بیا و ښځې چیرې؟
دغه دی دلته یم کوټه کې.
ته راشه دیخوا.
څه وایې؟ پردې بندوم.
ودرې خیر چې زه درشم. دا څه کوي او ښځې؟ دا پردې د دې ځای دي چې ته یې بندوي.
ولې و سړی، دا خو د همدې کوټې پردې دي.
دا ایسه کابلې کوټې ته ویسه دی، بلې کوټې پردې راوړه دلته.
و سړی، اوس ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم؟
ته ډېره ښه پوهېږې. زه پوهېږم چې درته وایم. ما درته وویل چې واخله دا پردې، ویسه هغې زه دغه راوړه. ما هغه پردې دې کوټې ته راوړي.
و سړی، دې کوټه کې هغه پردې لنډې دي، ولې په خبره نه پوهېږې؟
و خو قات کړي دي، قات را اوس پړه جوړېږي که نه؟
زه دونه حوصله نه لرم چې یوه ورځ به دلته قات ورکوم، بله ورځ به کوټه کې قات ورکوم.
توشکه دې وګوره، دا توشکه وګوره، دا رې دلته اچولې، هغه دلته اچولې، دا بالښت دلته ایښې.
زه لاړم چې دېګ وکړم، زما دونه نه دي ځکه کوي په خپله یې وکړه، زما په واس کې نه ده.
فلوشه خوري
هغه ده.
فلوشه خوري چیرې یاست؟
پخلنځی کې یم.
سلام
علیکم خوري.
ترور ستوري نشي
نه چا
میلمانه لري داسې دواړه په یوه پخلنځی کې ترورې میلمانه خپله میلمانه یو خو کور نه جوړیږي.
ولې کور ولې نه جوړیږي؟
خوري د دې سړی مغز خراب شوی دی، لیونی کړی یم. خدای په سر کې مې پردې وځړولې، توشکه مې بیګا مینځلې وې، هغه مې پوکړې و مې ګنډلې، اوس د دیګي خواته راغلم. اوس راته وایي پخلنځي کې څه حال دی؟ زه ورته وایم چې دیګی وکړم، زه به ټول ټول کړم.
ګوره ترورې، څه حال دی؟ مالګه هلته ایښې ده ترورې، دیګ هلته ایښې دی، هغه پیالې هلته ایښې دي، یا پرده هلته پورته ده.
مالګه مې په کار وه، اوس سړی خو مالګه مې راواخیست، دیګي ته اچوم، بیرته به خپل
ځای کې دیګي کې اچولې او بیرته به پاسې
لا خو مې نه ده اچولې. و ګنګسا
خو مخکې به دې ویلي وو.
دا خو داسې دی چې پخلنځي ته په خپل کار ښه پوهېږه چې کم کار وکړي کم کار ونه کړي. مالګه چې راواخیست دیګي ته اچول، بیرته ځای ته ځي، په هر کار یې کار مه لره.
ترورې څنګه وکړم؟ خو زړه مې ور تنګېږي که نه.
دا کله دروازې په پټي کې درته وایي چې دا پټی نن وریبه، دا پټی سبا وریبه؟ هغه ستا کار دی، ته خپل په کار ښه پوهېږې. نن اوبه ورکوې، سبا یې ریبې، بل سبا یې نه ریبې، هغه ستا کار دی. په کور کې چې دوم سودا راوړه، هلته ښځې ته ور واچوه، ښځه پوهېږي کار یې پوهېږي. په هره خبره کې په هر کار کې کار مه لره.
Jahana na zama tanazar shamaza
قربان شمزا جانان شمزا جانان شمزا قربان شمزا چه سبا او سبا درتا چاڑا